السلام علیکم پاپنسان کې د سهار اته بجې سوې نن جمعه ده د وریا حمل یو لسمه د مارچ یو دیرشمه د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو چې دوه اونیزو پروګرامونو ته بیل سوې ده د ورکو عزیزانو پروګرام او اساسي او بشري حقوق ځینې راپورونه هم خبرو او یو شمیر شزه چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس په پټه ژوند کوي په پیل کې خبرونه د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان نسی شکی مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي د ملګرو ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورویشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډي سي وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړې دي دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږدي دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې سي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته یې په افغانستان کې 65,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوس وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي عائشه غوس پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسئله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزي بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط سوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبه پر ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی ورزو در پرونو برخیته یو شمیر شزه چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی فرانس پرس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خواندان نشیان وو یا نفقه نسوی ورته برابرولی یا له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خوست په دې خاطر پټی دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپانې هم په دې اړه راپور خپور کړی وو خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی وو د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وخت د محکمو دی تفصیل په دې راپور کې
د مروی په مستعار نوم یو شزه چې تاو تاریخواله ورسره شوی او په خوانی میړې غاښونه ورمات کړی وو. وروسته لدې چې ورته وویل شول چې طلاق بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې وروسته لدې چې د 2021 په اگست کې طالبان بیا واکته ورسېدل، د مروی میړې ادعا وکړه چې دی مجبوره کړی شوی و چې مروی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړی ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروی ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مروی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دی او لونو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروه وروسته له خپلو 15 لونو او دوه زامنو سره سلګونه کیلومتره لري د خپلوانو کور ته وتښتېده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو پر اوروسته میاشتو کې څو شزو ویلي وو. کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوې. واشنگتن پوست ورځپاڼې په تېر حوت میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوي دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضی نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلي طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شری ثبتونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کاول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو ښځه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس پر راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم راخیستل شوې ده. دا 15 کلنه وه چې د تره زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر وو ورکړل شوه. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې که به یې ماشوم ژړل یا به خواړه ښه نو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ور خراب کړ. دا له دې کبله پخوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداري ورکړی شوی و چې څلور لونی به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونی نورو کسانو ته پنامه کړې، سنا او اولادونه یې وتښتېدل، ځکه چې لونه یې ویلي و چې ځانونه واشتي. د لتیشتې وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یوه خونه یې لرله ومونده. سناوای هر کله چې دروازه وټکول شي داریږي چې میړه به یې وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شي.
او سم د کرکټ لنړی د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو ترمنس پیل سوي درې اړخیزه سیالي د بنگلاديش په ګټه پای ته ورسېده. د دغو سیالیو په پایلوبه کې بنګالی لوبډلې افغان لوبډلې ته د شپږو وکیټو په توپیر ماتې ورکړه. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل څخه.
د درې اړخیزو یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې د بنگلاديش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبې په ورځ د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او د 2 شاورونو تر لوبولو وروسته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې یوازینی مخکښ توپوهونکی محمد هارون خان و چې 15 منډې جوړې کړې. همدارنګه وفیولا ترخیل وویش او خالد تڼیوال بیا 15 منډې وکړې. د بنگلاديش د کم عمره لوبډلې کینلاسي ورو توپ اچونکي محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې ورکړل شوی هدف د 4 وکټو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ او د دې درې اړخیزو سیالیو جامې وګاټه. بنگلاديش ته په توپوهنه کې چودري، محمد رضوان او جیشان عالم په ترتیب سره 43 او 15 منډې وکړې. په پیلوبه کې د افغان توپ اچونکو له ډلې کامران هوتک 2، بشیر احمد او خلیل احمد یوه وکټ واخیسته. بنگالی محفوظ رحمان د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دې سیالیو په تړاو د افغانستان د تنکیو ځوانانو لوبډل مشر نومان شاه وایي:
زموږ شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټ یا داسې شنې وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي، نو انشاءالله اوس موږ ډېر شان ورته زده کړي او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. دې میچو سره نو روان میچو کې به انشاءالله درجه هم شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په یادو سیالیو کې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه په 240 منډو د یادو سیالیو د غوره توپوهونکي، بشیر احمد افغان په 14 وکټو د غوره توپاچوونکي او محمد هارون خان په 210 منډو ترسره کولو د یادو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې خپلې کړې. دغه راز کرکټ بورډ زیاتوي د کرکټ د ځوانانو لوبډله به له سریلانکا سره دوه نورې لوبې هم ترسره کړي چې دغه لوبلړۍ به راتلونکي شنبه او یک شنبه ترسره شي. د ویلو ده چې درې اړخیزې او ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په کوربتوب د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115. او سم یو بهرنی مسئله. د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د یو خبریال ایوان ګریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه وایي نوموړی د اورال سیمې په یا کاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور تفقیف سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له عصمت څاروان.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال ستریت ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلنه او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ 2 میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د ګریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمه پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د میتر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورځپاڼې ویلي چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرېنه شودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 15 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر نیول کېدو ژوره اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپینې ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او د ګریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر لاري له ګریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د ګریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې ګریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ورباندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې ګریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال ستریت ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا به پکله کردوي او وایي چې د خپل باوري او ژمن خبريال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن منوالو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیل ستاسو د روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. درنو وریدونکو مشتا ستاسو لخوا هر اونۍ یو شمیر پیغامونه را رسیږي چې دا غړي څخه زموږ ځینی اوریدونکو خپل پیغامونه په تکرار سره رالیږي او تر څو چې د دوغ اوریدونکو خپلوان او دوستان نوی پیدا سوي او هغوی موږ ته خپل پیغامونه راولیږي موږ یې هم ورته خپرو او یو شمیر نور اوریدونکي بیا په خپلو پیغامو کې زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغام ورته څو څو ځلې نشر کړو. نو باید ووایم که چیرې په هغه اونۍ کې چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وي نو بیا د پیغام د تکرار ځای نه وي، او که چیرې بیا په کومه اونۍ کې د پیغامونو شمیر کم وي بیا د دغو دوستانو هیله ترسره کوو او د هغوی پیغام په تکرار هم ورته خپرو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي د نن ورځې دغه خپرونه د هغو درنو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا سوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، غلطه موږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپدو کلو به سپین کالي تور بوټونه پرتان دي. هر ورځ غواړي دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وي، د انټین شمیره ده 70 اتیا نهه ویشت شپږ سوه اتاویا، یعنی 70
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتۍ هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصالات شمېره وایمه: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلیږم. بله شمېره 0 9 0 6 5 9 9. اتصاله شمېره ته بیا هم وایمه، واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 6 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایمه چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه که د چا په کار وي ورته یې ورلیږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صاحب د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. ښه خبرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد صاحب درنښت هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 5 0. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 0 8 4 4 3 0. په دغه شمیره د زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی د تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 0 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوند وی. خپل کوچنی د تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په دې کې چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شوی کسانو کې وي، کنه نو امید به نه قطع کوو، دعای وکړو چې ستاسو ورک شوی عزیز هم هر څه ژر پیدا شي. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو شوو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه پرونی لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه برکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیر یو څه زرخ پور سی، ډیر مهرباني به وي. ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن سه وو پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ول سالی نمی د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی، چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات هم 0 0 8 5 9 3. روشن سه محترم تاسو نم دا هله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اړوندونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت لګلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعد السلام از ما یو اخشه دی په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې په لاله کور د نیمروز ولایت په ګلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیر و میاشت رئیس چې خپل کور نه دره کړی. هر مسلمان ورور کده د پاره معلومات لري زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واتساپ هم په حال دی 0 0 2 2 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 2 2 1. د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خبرونه ته د دغه پیغام د پریښودونو مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي. نو د اسلامي همدردی لمخي هر مسلمان وو چې حکمت الله جان یې لیدلې وي را سره دی تماس ونیسي. والسلام.
سلامون روشن صاحب، تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بی ولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو: بارک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بارک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خپګان دي. که هر څوک د بارک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دی وکړي له ما نه بي ولا زابولي سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کو. زما د ټلیفون شمیره د افغان بي سین 0 0 8 4 5 0 5 0. تکرار: 0 0 8 4 5 0 5 0. او اتصالات سی واتس اپ هم په کیشته دی 0 0 8 5 5 0 5 0. تکرار: 0 اته شپاج پینزه اته پینزه یو اته شپاج نبیولا زابولی د بارګدین زابولی پلاټه
زادی راډیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کې چې زما وراره ورک دی نوم می حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته وایي سپر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اوش پاک دس مان نمبر دے شمارا بیا سپر آبیا پنجو سو پنجو 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 ویش پگئے دس مان نمبر دے نکار چالی دلی کور میں کابل ولایت کے تیز شمارا تیز ماں سرب تماس کنسی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل دل مند ولایت د ګریش د ولسوالی اساس راپاری کی ته روشن صاحب ته سلام د ازادي رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي باد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی سپاره معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي سپر و اته څلور و څلور یو پنځه یو شمیره زل بیا تکراروم سپر و ته څلور و څلور یو پنځه یو واتس اپ هم پر پاله دي ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته کلم مر السلام علیکم
د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د اکازوی شکیولان میږي د ملای چې تل زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسېدونکي دي عمر یې اوسې ویش کال دي په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دي نو یو ولس میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نداره کوي که هر مسلمان ورور کا په بهر کې او په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري نو کچاري دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او روحي له مخې د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو سپر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش بل شمیره ده سپر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت درېیمه شمیره ده سپر اویا دوه سوه اته اتیا سپر اووه سوه نهه نوي همدارنګ زمر د واتس اپ شمیره ده سپر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش
زه د غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوهنډې علاقې د نیلي دي کې اوسېدونکی یم ما یو هلک ورک ده د دیارلسو سپکسو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته د حال ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلاده ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوست د محمد الله په نامه د امین الله کازی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دی تورونو نمانی یو ورور ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي صدا اصحاب تکلیف هم لري نو څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درک سوې دي هر مسلمان ورور ته کړه د په اړه باندې معلومات وي عمر سید په دغه شمیره باندې خبر راکې دی سالات شمیره د سپر وسو دو اتیا وسو یو نوی پنځه سو نونس سپر و اته دوا و نه یو پنځه یو نه د بی سیم شمیره ده سپر و سپر یو سپر دو پنځوس وسو نویشت میانا ونه لري تور غنم رنگ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري شی چاري شوه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباز تاسو ته په تماس کیم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاریزوغان د کلي دی. دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورته پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټفاف چا مرمې خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي: 0 1 1 2 4 5 شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 1 0 3 1 4 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري، ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي: 0 1 8 1 4 4 9 5 4 0. بیا تکراروم شمیره: 0 1 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق دی، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي: 0 8 9 5 3 5 4 5 4. بل سلام لمبر دی: 0 1 5 4 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خواه
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوته خان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نادرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده: 0 1 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 1 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره درک دی. په هغه وخت کې د عمر اسې وو یشت کال به ان شاء الله الرحمن اوس به ان شاء الله بي دا سي او تل ويشت ات تل ويشت کال ته به يد د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د مشخل आवाज اوري، نو د فدغه شماريز مستر اړي کوي سي 2 0 8 9 2 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري، نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي که ته دغه شمار او زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر اوه اته اوه یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته. یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدلو په هیله. د خدای تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولنه کرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم په کار ځم د شمول واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د څخه درک دی. اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګاه ولان سیمه درک شوی دی. اګه حرم سلمانو پاړو مې معلومات لري. له مهرباني له مخې د زما سره کوم ورته شمیرو اړیکه ولسته. ما د ټلیفون شمیره صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمیره زر بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه ګانې لوکان مو ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د مجید کا ملستان دی. او دی دا لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی. او ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله بند زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. هوښیار ورور په دغه اکله معلومات لري. مهربانۍ د وجې دي زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاسه ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. دا شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا محتمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا. ولایت هلمند ولسوالۍ مساکله دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که یې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم. صفر اووه اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویشت کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک شوي دي او بل پنځه کاله کېږي چې ورک شوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
قدرمنو دوستان په همدې ورستي پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوی عزیزانو په اکله مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري چشميره د همدي خبرونه په پای کې اعلانو او یا هم د واتس اپ لاري مشته راولېږي. موږ هرومره درته خبرو. تر اتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګورم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوډیره مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی دی استادې په مقدس دند باندې خبري راته وکړې د تاسو په ان څومره ودرنه دند ده
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د دغه رشته علاقمند دی، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اقدمنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه. نو استادی مقدس دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلین او ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلین او خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لیږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دا سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارو مرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان چې ذهنیتونه روزي، یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان چې ذهنیتونه روزي، دا استادان چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیات مننه اوستا د چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه دنو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زکونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقونه لري؟
د استادانو حقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقونه ته اشاره کوم، ګران محصلین او ګران زکونکو چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونه ته د استادانو ډیر توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونشو کولی چې د دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونشو کولی چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کړم، ذهنیت ور انتقال کړم، علمي ذهنیت ور انتقال کړم، ما ونشو کولی چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کړم، نو ځکه ما نه خفه ده. په دې معنی یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ورسره تعصب کړی یا استاد ورسره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سه منفي پدیدو نه لري دي، نو محصلینو نه مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سه یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی یا مې تبعیض کړی ورسره، نو دغه سه یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوښښ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر خیر روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې، لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه، که په خوندې کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې، د ټولو نه ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې باعزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې باعزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته، او د دوی احترام او درناوی وکړو، او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کوو. دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل هر ډول توپیر چلند ولري ور سره دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري نو د دې لپاره چې محصل خ ذهنیت پیدا کی محصل یوازې او یوازې درسی رابطه خپل استاد سره ولري نو استاد ته لازمه ده چې پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل توپیر هر ډول تبعیز پرتل کنه جادي وی کا سمتی وی کا لسانی وی کا سیاسی وی کا هر ډول وی نو دغه ټول تبعیزونو پرتل خپل محصل سره یوازې او یوازې درسی رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده د ترڅنګ نورې ځانګړتیاوي هم د استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وی په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي جامعې ته ور داخلیږي دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای شي سالم رقابتونه وکړي وشي کولای شي د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي همدارنګه تحقیق وکړي مقالې ولیکي سیمینارونه ورکړي ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي نو نور ډیر ځانګړتیاوي هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري اما دغه ځانګړتیاوي ډیر مهمه دي چې استاد باید ویلري
بله که څنګه تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزده کوونکو ماسلینو څخه د تاسو تمه څه ده مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر داتې هغه مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي د تاسو تمه لده دا ول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي څه رقم یو شاګرد باید ولري ماسل باید ولري
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلین لپاره موږ اصول لرو د آن ټایم لپاره همدارنګه د سلوک لپاره د اخلاقی انحرافات لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نکي نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته د پوهنتون دورې ته راځي دا اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیې نه د اخلاقو نه د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي دا نیمګړتیاوي پکې موجود نه وي کچیر دا نیمګړتیاوي پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګه د مکتب دورې ته راج کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي نو موږ تر ډیره کوشش کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچيري یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن ټایم نه وي هغه موږ کوشش کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه کو کی درس سره علاقه من وي او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقي سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي تاسو راتوي کوم معاش تلري آیا دا د تاسو ځوان ته کفایت کوي
ډیره خپختنه مو کړله مخورکی واقعا په ټول د تاریخ کې په ټول حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوی دی او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دی ورکول شوی متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی، که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطحه باندې نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي، که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره، که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حد اقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څنګه روښانه سوال خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي، ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه سه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارام نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بی عزته شوي او بی عزتي ورسره شوي وه. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرح ورته جوړ نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله غریزانه مشوره نور کوي خپل مشران ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولي ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ور کوي نو له مشران نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشورې او کې د استادان خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه وهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي که غواړي چې ښه حکومتداري وي که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوي دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.